द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم قدر من اوریدونکو او سحر من یک مره دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا نن د جمعې ورځ کال 2014 د مارچ د میاشتې 25 نیټه ده وخت سعودي په کوټه کې د سحر شپږ او کابل کې 5:30 بجې او دلته واشنگتن ډی سی کې د مارچ د میاشتې 23 نیټه ده او د پنځشنبې د شپې 9 بجې دي د خبرونو وړاندې کوونکی يم زه نصیر احمد کاکړ او تر ټولو مخم پام راګرځون تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سرټکو ته د ایران صدر حسن روحانی نن د جمعې پر ورځ دوه ورځنی سفر باندې پاکستان ته رسیدونکی دی. په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو د دفتر ویاند وای دواړه هیوادونه به اقتصادي اړیکو ته وده ورکولو باندې خبرې کوي.
This visit is taking place at a very important juncture in time when the sanctions in Iran have been lifted. The leadership on both sides are very keen to actually add economic content to the bilateral relations.
عراقی ځواکونو له وسلوالو څخه د موسل ښار بیرته نیولو لپاره د جګړې لومړی پړاو شروع کړی، خو امنیتي چارواکي وایي نږدې 4000 عراقي عسکر د داعش ډلې له سخت مقاومت سره مخ دي.
They advanced, but when they reached to the those villages, ISIS attacked them by the suicide bomber, by the mortar, by the machine gun.
او د بلجیم په برسلز کې له ترګر بریدونو وروسته د اروپای ټولنې چارواکو په یو بیړنۍ غونډه کې د استخباراتي معلوماتو په شریکولو کې چټکتیا او د مسافرو په باب معلوماتو ورکولو باندې موافقه کړې. هلته بلجیم کې پولیسو ادعا کړې چې شپږ مشکوک کسانې نیولې دي. او سم د دې خبرونو تفصیل د ایران صدر حسن روحانی به نن د جمعې پر ورځ د پاکستان په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته رسیږي. راپورونه وایي د نوموړي د سفر هدف له ګاونډیو هیوادونو سره او په سیمه کې اقتصادي او تجارتي اړیکو ته وده ورکول دي. په د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نفیس زکریا وایي سف امریکا ته ویلي د حسن روحانی له سفر څخه به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو په لا ښه کولو او اقتصادي هلو ځلو ته وده ورکولو کې مرسته وسی. خو د دواړو هیوادونو ترمنځ دوه اړخیزه کلنۍ تجارت دا وخت 2.5 میلیون ډالر دی او دوی هڅه کوي چې تر 15 بلیون ډالر پورې وغځوي. ملګری ملتونو ته په یوه لیک کې ایران د خپل بلستیکي میزایلو د ازموینو دفاع کړې ده. د مارچ په 23 نیټه نړیواله اداره کې د ایران سفیر غلام علي عمومي منشي او امنیتي شورا ته ویلي چې ایران داسې اقدام نه دی کړی چې له لوري یې په جولای کې منظور سوی د ملګري ملتونو د قرارداد سرغړونه وسی. امریکا او نورو هیوادونو د ایران په دې ازموینو نیوکې کړې وې. د ملګری ملتونو په قرارداد کې په ایران ژغ سوی و چې د هغه بلستیکي میزایلو فعالیتونه دي ودروي چې د نیوکلیایي وسلو د وړلو توان لري، خو ایران وایي په خپلو ژمنو ټینګ ولاړ دی. د برسلز ترګر بریدونو وروسته د اروپایي ټولنې د انصاف او کورنیو چارو وزیرانو ویلي چې په شریکه د استخباراتي معلوماتو د راغونډولو هڅې به نور زیاتوي او د ترګري د مخنیوي لپاره به د الوتکو د مسافرانو معلومات هم شریکوي. د نیدرلند د کورنیو چارو وزیر ویلي دوی نوي پلان جوړولو ته اړتیا نه لري، البته جوړ شوي پلانونه عملي کولو او اقداماتو ته اړتیا ده. د اروپایي ټولنې د همنسبانو د بیړنۍ غونډه د برسلز ترګر بریتونو دوه ورځې وروسته سوي. هغه بریت کې تر 150 زیات کسان وژل شوي او تر 260 زیات ژوبل دي. د ټولنې مشر ویلي هر څوک ګڼي چې د برسلز بریت په اروپا بریت دی او په هغه اقدارو بریت دی د کوم لپاره چې دوی یو ځای سره ولاړ دي. په نړیواله کچه د اټومي وسلو ساتنې یقیني کولو لپاره راتلونکي اونۍ په واشنگټن کې تر 500 زیاتو هیوادونو سرمشریزه غونډه د نیوکلیایي امنیت تر عنوان لاندې کېدونکې ده. برخوال به د هغه اټومي وسلو او د زهرجن موادو د حفاظت په لارو چارو غور کوي چې دا مهال نسبتا غیر محفوظه ګڼل کیږي. امریکا او روسیې د اگست تر میاشتې پورې په شام کې د نوي اساسي قانون د جوړولو ژغ کړی. دواړه هیوادونه په دې هم راضي سوي چې شامي حکومت او مخالفین به د ټولو سیاسي زندانیانو خوشي کولو ته هڅوي. د پنځشنبې پر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د روسیې د صدر ولادیمیر پوتین ترمنځ د 4 ساعتو په ملاقات کې په دې هم موافقه سوي چې شام کې د ډزبندۍ لپاره دواړه هیوادونو همکاري مهمه ده. شاغل کیری ویلی دوی خبر دی چې د ډزبندیز سرغړونه روانه ده، خو ډیر په احتیاط سره څارنه کوي. راپورونه وایي عراقی ځواکونه د موسل ښار بیرته نیولو لپاره په لومړی جګړه کې د داعش یا اسلامي ریاست وسلوالې ډلې له سخت مقاومت سره مخ دي. د پنځشنبه په سهار وختي نږدې 4000 عراقي پوجان له موسل څخه 15 اویا کیلومتر لري جنوب لویدیځ کې په یو شمیر کلیو ورغله او پېشمرګا کوي وای ځینې کلیې خالی کړي دي. د پېشمرګا جنرال نجات علی وایس اف امریکا ته ویلي کله چې دوی دغه کلو ته ورسېدل نو داعش په دوی باندې د ځانمرګیانو هوان توپونو او وړو وسلو له لارې بریدونه وکړل. د ده په وینا عراقي ځواکونه اوس ولاړ دي او پر مخ نسي تلی. او راپورونه وایي په شام کې د داعش وسلوالې ډلې د کوردي ځواکونو سره د زندانیانو په بدل کې یو 50 یزیدي ښځې او ماشومان دې اونۍ خوشې کړي دي. او هلته په فرانس کې پولیس وایي یو داسې کس یې نیولی دی چې په هیواد کې یې د برید پلان درلود. د فرانس د کورنیو چارو وزیر ویلي دغه مشکوک کس د پنجشنبې په ورځ د پیرس په شمال لویدیځ کې نیول شوی.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اورېدل.
د وایس اف امریکا جو ریډیو دا ګلاو کډر منوریدونکو خبري خبرونه ته اتمام ورکوه. او سمزو د راپورونو لوري ته د ایران صدر حسن روحانی بنند د جمعې پروز د پاکستان په دوه ورځنی سفر اسلام آباد ته رسیږي. راپورونه وایي د نوموړي د سفر هدف له گاونډیو هیوادونو سره او په سیمه کې اقتصادي او تجارتي اړیکو ته وده ورکول وي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نفیس زکریا وایس اف امریکا ته ویلي د حسن روحانی له سفر څخه به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو په لا شکولو او اقتصادي هلو ځلو ته وده ورکولو کې مرسته وسی. په دې باب نور تفصیل د اسلام آباد څخه د وایس اف امریکا خبریال ایاز ګل په ریپورت کې زموږ همکاره سمینه احسان درته وړاندې کوي.
د پاکستان او ایرانی چارواکو نظر دی په ایران وسپوري لګیدلې عالمی پابندیانو د لاسه دواړو ملکونو نشو کولای چې خپل اقتصادي تعلقات وغځي. په خصوصي توګه د ایران قدرتي ګیس نه پاکستان فائدو چته کی. د پاکستان خارجه وزارت ویان محمد نفیس زکریا وای پاکستان د پاره د ایرانی صدر حسن روحانی لاولنې سفر به د دواړو د پاره په تعلقاتو کې د ودی یو موقع.
This visit is taking place at a very important juncture in time when the sanctions in Iran have been lifted. High on the agenda would be the
وای دا سفر په یو ډیره اهمه موقعه او وخت کې چې کله په ایران د غیدلې پابندیانې ختم شوې دي. ایجنډا کې به ټولو نه زیاته توجه اقتصادي روابط ورکړې کیږي او دواړه ملکونه غواړي هم چې دواړه خیزه تعلقاتو کې اقتصادي برخه شامل کړي شي. په دې سفر کې به د ایران صدر روحانی پاکستان د پاره د ایرانی قدرتي ګیس پروجیکټ باندې هم خبرې کوي. ایران وایي د دې پایپ لاین غټه برخه خپل طرف ته مکمل کړي ده. خو د پاکستان وینا ده چې په ایران د اقتصادي پابندو د لاسه خپل اړخته په دې پروجیکټ کار لا نه دی کړی. خو وایي چې تعمیراتي کار به ډیر زر بیا شروع کړي شي. خو دا نه ده چې یوازې پاکستان او ایران تعلقات د اقتصادي پابندو د لاسه تاوده ساړه وو، بلکې ناقدین وایي پاکستان خپل مضبوط سیاسي او معاشي ملګری سعودي عرب خپه کول هم نه غواړي چې د ایران زور دښمن دی. خو بیا د اسلام آباد د سیړنیز ادارې اسلام آباد انسټیټیوټ آف سټریټیجیک سټډیز سیړنکار مسعود خان وایي که پاکستان سعودي عرب ته نږدې دی خو د دې مطلب دا نه دی چې ایران ته نیت وران دی.
Two sets of relationships that we have with Saudi Arabia and Iran. This is a difficult balance to maintain. There are tensions.
دی وای زنه ګرم چې د دوانو ملکونو سره تعلقات د یو بل په مقابله کې دي. که وخت په وخت او تریخواله جوړیږي نو مونږ د حل کولو کوشش کوو، بلکې زمونږ د خواهش یی چې د سعودي عرب او ایران په منځ کې معاملات په معمول رواني. د ایران صدر په خپل سفر کې د وزیر اعظم نواز شریف او پاکستانی مشرانو سره ملاقات کې باید تمه ده چې افغانستان کې د امن هڅو هم جایزه واخلي، چې دغه دواړه ملکونه د افغانستان سره اوږدې پولې لري. پاکستان او ایران پخوا د افغان مخالفه ډلو مرستې کولې، خو اوس په ښکاره افغان جنگ ختمولو په لړ کې د عالمی مرستو ملاتړ کوي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا ګلاو کډر منوریدونکو سهارنی خبرونه تل واشنگتن ډی سی څخه غواشي استا. او سم یو بل ریپورت ولور تاسو په امر ګرځو چې د برسلز ترګر بریدونه ورسته د اروپای ټولنې د انصاف او کورنیو چارو وزیرانو ویلي چې په شریکه د استخباراتي معلوماتو درغونډولو هڅه به نور زیاتوي او د ترګری د مخنیوي لپاره به د الوتکو د مسافرانو معلومات هم شریکوي. د نیدرلند د کورنیو چارو وزیر ویلي دوی نوی پلان جوړولو ته اړتیا نه لري. نور تفصیل د وایس اف امریکا په ریپورت کې زموږ همکار زاهد خټک وړاندې کوي.
د یورپی یونین غړي ملکونو د پولو امنیت ټینګولو بحث د پیرس حملو راهسه شروع کړی. د 28 ملکونو دغه اتحاد زیاتره ملکونو ته غړي ملکونو خلک بغیر کوم قسمه دستاویزاتو سفر کولی شي. د غونډې په محل د نورو ګامونو ترڅنګ امنیتي همکاري پراخه کولو باندې به زور راوړل شي، چې پکې د جازونو د ریکارډ نه د مسافرو احوال شریکول هم شامل دي. بلجیم کې د یورپی یونین یو شمیر ادارو مرکزی دفترونو له وجې دا د یورپی یونین مرکز ګڼل کیږي. ځینې څېړنکاران ګڼي امنیتي ګامونه زیاتول د کډوالو مسله او ځینې ملکونو کې سخت دریزه سیاسي ګوندونو رامنځته کیدل د دغه اتحاد وجود ته خطر جوړېدای شي. نه په ورس شوي بمی چاودنو کې د یورپی یونین درې چارواکي هم جبول شوي وو.
These are times for us to stand together.
د یورپی کمیشن مرستیالا مشره کرستالینا جورجیوا وای دا د ازمایښ وخت دی. دا وخت دی چې یو بل سره باید یو ځای ودرېږو. دا وخت دی چې د کرکې، تندروي او هر هغه چا پر ضد ودرېږو چې د خلکو ژوندونه بے آرامه کړي. د بلجیم ځینې خلک وایي هغه علتونو ته باید پام وکړی شي کوم له وجې ځوان کل تندروي پلو مخ کیږي. ځایي خلک وایي د بهر ملکونو نه راغلي خلکو موجوده نسلونه په خصوصي توګه د مسلمانانو بچي د عامې ټولنې نه ځان بهر احساسوي. لاربی اربوی نومي د غتن چې د بجلی کار کوي فرانسوي ژبه کې وایي د غزوان کل یوازې کېدونه باید بچ کړی شي. دی وایي کله چې خلک داسې سیمو کې پراته وي چېرته سهولیات ډېر کم وي نو مسلې جوړېږي. دغه خلک ګڼي دوی همیش لره دولې شوي دي. دغه خلک د ترهګر ډلو لپاره آسان ښکار وي. د بلجیم ګرد یورپ د آبادې تناسب تر مخه تر ټولو زیات خلکو داعش سره شمولیت کړی. تېره اونۍ د فرانس حملو یو تن د برسلز نه ونیول شو چېرته د فرانس د دغه خونړۍ حملو منصوبه بندي هم شوې وه.
دا د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو ده. په نړیواله کچه د اټومي وسلو ساتنه یقیني کولو لپاره راتلونکې اونۍ په واشنگټن کې تر 500 زیاتو هیوادونو سرمشریزه غونډه د نیوکلیایي امنیت تر عنوان لاندې کیدونکې ده. برخوال به د هغه اټومي وسلو او د زهرجن موادو د حفاظت په لارو چارو غور کوي چې دا مهال نسبتا غیر محفوظه ګڼل کیږي. د وایس اف امریکا په ریپورت کې تفصیل زموږ همکار صداقت جان وړاندې کوي.
د یورپی هیوادونو په سرخارونو کې د داعش ورستۍ حملې خای چې دا ډله د غربي نړۍ جدید حفاظتي انتظاماتو کې هم درزونه کولی شي. په پیرس او په برسلز کې حملو په لویه کچه جانی او مالی نقصان کړی دی. خو کچرې د دغه قسمه حملو د پاره د وسلوالو په لاسونو کې اټومي مواد وي نو بیا د تاوان اندازه کول هم ګران دي. په واشنگټن کې د هیریټیج فاونډیشن څېړنکار میکیلا ډاج وایي د غیر محفوظ اټومي موادو مسله دا ده چې د غیر قانوني اټومي وسلو په تیاری کې استعمالیدای شي او کچرې دا د غیر ریاستي قوتونو په لاس ورشي نو سنگین مسایل راپورته کولی شي. نو ځکه دا ډېر سنگین خطر دی. هم دا میاشتې راکی مامورینو په داعش په کرکوک ښار کې د کیمیایي راکټو د استعمال الزام ولګولو. په دغه حمله کې تر 600 پورې کسان زخمیان شول. دا خبره څومره امکان لري چې د داعش غوندې ډلې اټومي وسلې هم په خپل وسلتون کې شاملولی شي؟ په دې اړه د پارټنرشپ فار ګلوبل سیکیورټي نومې ادارې څېړنکار میشیل کین وای وسلوالې ډلې د اټومي او د تاپکارۍ موادو په تکل کې دي.
It's much more likely that they are going to be able to acquire material.
میرمن میشیل وای په پراخه کچه تبایه د پاره ضروری نه ده چې ترګر ډلی په مکمل توګه جوړ اټومي بم تر لاسه کړي، بلکې دغه مقصد په دیسی توګه د جوړ اټومي موادو نه هم اخیستل کېدی شي. هم دغه رنگ خطراتو په تناظر کې هغه هیوادونو چې اټومي وسلې لري د خپل وسلو د تحفظ د پاره تنظیمات سخت کړي دي. په واشنگټن کې د دې میاشت په اخیره کې د نیوکلیر سکیورټی په موضوع کې دونکو د سر مشرانو په غونډه کې به هم په دې موضوع غور کولې شي. په پاکستان کې په ترګری کې د اضافي او په ګنشمیر حساس او عسکري مرکزونو د وسلوالو زړورو حملو په نړیواله کچه د پاکستان د اټومي وسلو د تحفظ په اړه هم پښتنې راپورته کړي دي. که څه هم پاکستانی مامورین وایي اټومي وسلې د سختو امنیتي اقداماتو د لاندې محفوظ دي، خو امریکایي چارواکي وخت په وخت په دې موضوع د پاکستان سره خبرې اترې کوي. ماهرین وایي پاکستان د اټومي وسلو د تحفظ لپاره امریکې پاکستان سره د میلیونونو ډالرو مالی او ټیکنیکل کمک کړی دی. په واشنگتن کې د نیوکلیر سکیورټی په موضوع د مارچ د میاشت په اخره کې کیدونکې د سر مشرانو د غونډې په اړه په اسلام آباد کې د خارجه وزارت ترجمان محمد نفیس زکریا د زیارت پنځشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل پاکستان د نیوکلیر سکیورټی کانفرنس د تیاری په عمل کې شامل دی او غواړي چې د غونډې نتایج د پاکستان د مفاداتو سره سم وي. ترجمان وایي چې د عمل کې د پاکستان مثبت شمولیت ایټمی وسلو د تحفظ لپاره د پاکستان مضبوط کمانډ اینڈ کنټرول نظام په ډاګه کړی دی. ماهرین په دې نظر دي کچرې ایټمی قوتونه غواړي چې ایټمی وسلې دي په امن او دورانکارو د لاسونو نه لري وي، نو په دې مت کې به د یو بل سره همکارۍ ته دوام ورکوي.
وایس آف امریکا ډیور ریډیو
مستاسو په ټوله نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدلی شئ.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
دا د وایس آف امریکا جوړ ریډیو د ګلاو کډر من اوریدونکو له خبری خبرونه ورسته به تاسو خبرونه او ری سحر په خیر. او نن به دا خبرونه تاسو او ری زموږ له همکارانو سیمینا احسن او نو شروان کلندر سره تاسو هم کولی شئ چې له موضوع سره سم په خبرونه کې برخه واخی. د ټلیفون شمیرې د 00120220504 او 03 او بل شمیره د 0800 او 90. او اوس په امر ګرځو یو ریپورت لوري ته چې د پنځشنبه پر ورځ د جنوبي وزیرستان کډوالو په احتجاج لاس پورې کړی او د حکومت څخه غوښتنه کړې چې زر تر زره دې بیرته خپل سیمو ته د ستنولو بندوبست وکړي څرنګه چې ژمنه ورسره کړې وه. دغه کسانو نو احتجاجي لاریون هم راایستلی وو او د حکومت په ضد نارې وهلې. عدنان بټنۍ ورباندې نور تفصیل راکوي.
د ځوانانو ټولې مشرانو احتجاج ته وینا پر مهال وویل حکومت دوی سره د کډوالۍ پر مهال کومې وعدې او ژمنې کړې وې له هغې سرغړونه کړې ده. ویل دوی تعلیم په صحت او په دې کډوالۍ کې د دوی په ستونزو چې توجه نه ورکړې شوې. باید وویل چې حکومت د کډوالو ته مرستې رسولو په نامه سره د نړۍ څخه په اربونو ډالر مرستې ترلاسه کړې دي او حکومت دغه مرستې د کډوالو ته رسولو دعوی هم کوي. په احتجاج کې برخه اخیستونکو یو مظاهرې چې وکر احمد ډیو راډیو ته وایي حکومت پزد نارے وحلے او پلاس کے آخست شوی کاغذ پاڑے ہم دا حکومت پزد نارے لکھلے وے. دے مظاہرچیانو دے کڑواڑ دا واپس مرحلے سرائے پر روانو عملیاتو ہم تشویش سرگندونه وکړه او وی ویل چې دا عملیات انتهایی د سست هیڅ کار دی چې لواجی د دوی د کډوالۍ ژوند دی سیوا کړی. حکومت کال 2014 راسي په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو په ضد په جنگ اخته ده او د عملیاتو ناش دی د شمالي وزیرستان یو لک نه زیات کورنۍ بې کوره کړی دی. د یوتا وزیرستان چیئرمین سورج داوډ ډیو رادیو ته وایي
و یو نیم کول نه د میر بچو نه په بانی شه دغه سه یا په پېښور شه یا کوهاټ شه دغه سه وګرځي دل ډیر داسه خلک وي چې ډیر کابل کابل وړ کی وي هغه د میر د تعلیم نه محروم شوي چې کی مادي لوټ شوې دي. هغه زیاده سه ټوس نظام د تعلیم نشته د میر غټه ستونزه وال خدای دو چې میش تعلیم د بحال شي. او بل دا خبره وي چې بجلی شي او بجلی شي ډېر زیات لوټ شیډینګ دا او درې ما ستونزه دا غو ادنان صاحب چې شوی چې یور او چاک وطن کارت جوړ شو دا غیر پوره دا انټری سه سہولت جوړ شي او دا سه پیشنٹ وی دا سه سیریس ایمرجنسی وی چې هغه دې پوره سه سہولت جوړ شي په انټری سه چا هغه ډایریکټ میجر یستای شي.
شمالي وزیرستان دی عملیات ورسره د کډوالو د ستردو پروسه تیر شوی کال مارچ میاشت راسي دا وامل لري. ایف ڈی ایم ای چارواکی وای نږدې 22000 کورنۍ بیرته خپل علاقو ته واپس شوي. کله چې ډیو رادیو د کډوالو د واپسې مرحلې کې د سستې په اړوند شمالي وزیرستان ایف ډی ایم ای معاون عمران وزیر څخه وپوښتل، نو وی ویل چې څه د ټکنیکی مسلو په وجه د سستې ښکار ده.
واپسې خو بس روانه ده او د څو ورځې ګیپ تا او هغه بعد بیا سړکی یار په 22000 خو څه پورې لاړل او بقایا دا چې اوس مطلب کوشش خدا کوو چې زر تر زر واپس شي کنه. ها 22000 فیملی دوی څه پورې تللی.
یړ دی چې شمالي وزیرستان عملیاتو پر مهال فوزي چارواکي ستر بریالیتوب ترلاسه کړو دا واکوي او مرکز میرانشاه په شمول میرالی بویا دیګان غلام خان او شوال سیمې د وسلفالو څخه د پاکولو څخه وایي، خو دغه علاقو تر اوسه پورې سیمایزو خلکو واپسي نه ده شوې چې تیر شوي دوه کالو راسې د تشویش وړ ده. عدنان بیټنای، وایس اف امریکا، ډیو رادیو او ټی وی.
دا د وایس اف امریکا ډیو رادیو دا ګلاو قدر منور دونکو او سمزو د پاکستان بلوچستان یالات فلوري ته چیرې چې د ګوزن د ناروغي په ضد د بیړني مرکز چارواکي وایي د اپریل د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې به په پشین کوټه او کل عبدالله کې د پولیو د ناروغي په ضد ماشومانو ته ستنی هم وهي. په دې باب نور تفصیل ایوب ترین لکوټه راکوي.
د اپریل د میاشتې په لومړنۍ اونۍ کې به د کوټ په ګډون په کل عبدالله او پښین ولسوالۍ کې واغه ماشومان ته د پولیو ضد د انجکشن یا ستنې لګولو لړۍ پیل سي. د چا عمرونه چې د څلورو میاشتو څخه نیولې بیا تر درویشتو میاشتو پورې دي. د خبره په کوټ کې د پولیو ضد د بلوچستان د ایمرجنسي مرکز مرستیال مشر ډاکټر آفتاب کاکړ د وایس اف امریکا سره په یو مرکه کې کړې ده. نوموړي د پولیو ضد د انجکشن یا ستنې د فائدې په اړه راته وویل.
په اسپیټالانو کې چې کوم دغه انجکشن ولګیږي هغه تر یو کال کښته انجکشنان ته لګیږي، لیکن موږ داسې کړي دي چې دا د څلور میاشتې وخت کې د درویشت میاشتې پورې کښنې پورې کوو. ولې د دغه چې ته کیسونه وګوره، کیسز وګوره د پولیو غه، نو دغه کښنیان چې دي مطلب د پولیو د ګزړن مرض سي ورولګیږي، وایرس ورولګیږي، نو دا اکثره کښنیان میسي. نور په دې باندې د څلور میاشتې وخت کې تر دوه کلو پورې کښنې ته ورلګوو چې هغه کم از کم په خپله انجکشن ورولګیږي، وره کم کښنې چې دا انجکشن ولګیږي هغه ته بیا پولیو وایرس نشي لګېدلی.
دلته پوښتنه دا ده چې د ماشومانو لپاره د پولیو ضد د څاڅکو خوړلو او د انجکشن لګولو ترمنځ فرق څه دی؟ د دې په جواب کې ډاکټر آفتاب زیاته کړه،
او پی وی چې دی هغه خو په خوله باندې ورکول کیږي او هغه کولمو امیونیټي ورکی، کولمو کوتي مدافعت، مطلب وایرس ته په کولمو کې بیا ځای نه ورکی. بیا چې دغه بعد او پی وی چې په پخانه کې انوایرمنټ ته ولاړ سي، مطلب پخانه دغه نالۍ ته ولاړ سي، دا و انوایرمنټ ته پروټکشن ورکوي. اور آی پی وی چې کوم دی انجکټیبل ویکسین چې کوم دی موږ چې ستنی په ذریعہ باندې ستنی والا، بیا دا دي چې صرف اور صرف هغه چاته چې انجکشن ولګیږي هغه ایمیون کې هغه ویکسین کې، اور چې کم چاته او پی وی ورکول سوی اور آی پی وی ورکول سوی نو هغه ته 100% ایمیونټی ملاو سی، هغه 100% ویکسینیټ سیکشن
دی. د پولیو ضد د انجکشن یا ستنې لګولو اته ورځنی کمپاین به د اپریل د څلورمې نیټې څخه پیل سي چې تر 12 اپریل پورې به روان وي. د روغتیا د کارپوهانو په وینا چې د دې عمل څخه به د پولیو یا ګوزړ ناروغي تر ډیره ځای پورې کم سي. ایوب ترین، وایس اف امریکا، ډیو رادیو، کوټه.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دا ګلاو قدر من اوریدونکو او سمزو د مردان لوري ته چیرې چې د سپرلی میله شروع شوې ده. دې میلې کې بیلابیلې لوبې هم شروع شوې دي او د ځایي جوړ شوي شیانو نندارې هم جوړې شوې دي. د دغه میلې سره سره چې دغه میله ده، د دې تر څنګ د سپرلی په باب هلته په خلکو کې د پوهاوي د بیدار کولو لپاره او د ټولنې یو د بل سره د مرستې په باب هم د پوهاوي خبرې سوي دي. په دغه میله کې تفصیلي زموږ خبریال ریاض حسین راکوي.
په میله کې موجود د خیبر پښتونخوا د چیمبر اف کامرس غړي کاروبار کوونکي زنانه لذیذه هم په دغه میله کې خپل سټال لګولې دي او وایي چې خځې د خپل خاندان سره راتلی شي او کولی شي چې د ضرورت سامان په یو ځای باندې واخلي.
موږ د ماشومان سیزونه لګولې چې د خلکو سره واره راځي چې هغه سیزونه والی او بلدار چې هند میډ جیولری دا هغه کې بریسلټ دی او ګوتی دا مردانه هم دي او لیډیز هم دي او سټونه دي هغه کې خپل هند میډ او چادرونه مدرنه غي د پاره خدای ډیره زیاته خموکه چې په خبر ته راځي یو یو دکان باندې بګرځي او دا د کراچۍ خلک هم دلته راغلي دي د سندم راغلي دي د هریپورم راغلي دي هغه ټول ته دا یو زید چې هغه کې ټول یو شیز ملاوي دي.
د خیبر پښتونخوا حکومت له طرفه لګولې شوې په دغه ورځنۍ میله کې د سړو نه جدا د خزو د پاره بیل ځای جوړ کړی شوی دی او په دغه ځای کې د کاروبار کوونکي خزو د پاره سټالونه پرانستي شوي دي. په دې سټالونو کې د لاسو جوړ کړی شوی سیزونه، کپڑے، د ماشومانو د ضرورت سامان، د ښکلا ضرورتونه، پرسونه او ریډی میډ یا جوړ کړی شوی جامې هم ملاويږي. په دغه سټالونو کې ټولې کارکوونکي خزي دي چې ورته د سړو د تللو اجازه نشته او د انتظام کوونکو وینا ده چې مقامی خلک په پرده کې د خپل خاندان سره راتلی شي او خپل ځان له د ضرورت سامان ترلاسه کولی شي. د زنانو په سټال باندې موجود کاروبار کوونکي او د غیر دولتي ادارې سره تعلق لرونکي فرا ډیو ریډیو سره د خبرو په مهال وایي چې دلته نه یوازې د خزو لپاره د کاروبار موقع ورکړی شوی دی، بلکې د خزو لپاره د تجارت د خودلو انتظام هم موجود دی.
کم دا خزي د لاس دا کارونه کوي لکه بیگونه جوړي یا ماشومانو د کپڑے جوړي کوریشي کار چې کم خزي کوي یا دی چې په کډی باندې کوم سامانونه جوړي بیگونه وغیرہ جوړي دا غي سټالز موږ دلته لګولې دي او زمونږ د هغه ټول خلکو نه چې کم کم خلک دا اوري هغه ټول له دا گزارش ته چي راشي او د دې وزټو کې او زمونږ دا کارونه دي وګوري او اس دا هغه خزو چې کم په کورونو کې ناست دي او کورونو نه نشروته او هغه ته یو مکمل او شوي د خپل بزنس کولو لپاره نو هغه د هغه مددگار شي.
یاد دی چې په دې میله کې په خصوصي توګه د ماشومانو د دلچسپي لپاره سرکسونه او پپټ شوګانې هم لګیدلې دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
اوس وړاندې کوو یو اداري چې په نړیوال او سیمه ایزو موضوعګانو باندې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
تقریبا 15 کال وړاندې د لیبیا د هر رنگ نسل خلک د خپل ظالم حکمران د معمر قذافی د حکومت نه د ځان خلاصولو په غرض په یو اتفاق راپورته شول او د هغه حکومت یې نسکور کو. د دې سیاسي حل زلو په نتیجه کې ملک غیر مستحکم شو او په لیبیا کې فرقیز فسادونه خواره شول چې له عملی په ملک کې دوه حکومتونه جوړ شول. یو په تبروک خار کې په بین الاقوامی سطح د بنلې شوی ایوان نمائندگان حکومت او بل په غربي سیمه کې ترابلس کې د لوی قومي کانګرس حکومت جوړ شو. د اختلافاتو او د یو متحد او اثرناک مرکزی اختیاراتی اداري د نشله سببه د سلامتیا حالات پیدا شول چې خونړو تونلارو او د بشری قاچاقۍ ناولي کاروباریانو ته نفایدی اخیستل شروع کل او دا عمل تر ننه پورې جاری دی. تر څلورو کالو پورې خپلو کې د جنگ و جدل او تر یو کال پورې د خبرو اترو کې دوه برستو په 13 دسمبر کې د لیبیا دوه رقیبو حکومتونو خپلو کې یو سیاسي لوزنامه دسخط کړله چې غرض یې یو قومي اتحادي حکومت جوړول دي. د مارچ په 10 تاریخ د لیبیا د سیاسي خبرو اترو په حواله یو بیان جاری کړی شو په کوم کې چې ویلې شوې دي چې د لیبیا سیاسي لوزنامه د لیبیا د سیاسي اړیګړی او د فوزی جنگ د ختمولو لپاره اکی یو قانوني تور جایزه بنیادی اډانه ده. بیان کې د نوي حکومت مشرانو تکلک وینا شوې ده چې په ترابلس کې خپل کار سم دستي شروع کړي. د دې په جواب کې د وزیر اعظم فیاض السراج په مشرۍ کې جوړ د لیبیا صدارتي کونسل د مارچ په 12 تاریخ د ملک ادارو ته وینا وکړه چې د ملګرو ملتونو په مرسته جوړ حکومت ته د اختیاراتو سپارلو عمل شروع کړي. د فرانس، جرمنی، اټلی، برتانیې، د یورپی یونین او د امریکې نمائندگانو په 14 مارچ خپل یو باضابطه بیان کې ویلي دي چې دوی به د لیبیا د قومي حکومت پوره پوره مرسته کوي کوم چې صدارتي کونسل تجویز کړی دی او د فروری د 23 تاریخ د هغه بیان توثیقی کړی دی چې د ایوان نمائندگانو اکثریتي غړو دسخط کړی دی په کوم کې چې د قومي اتحاد د حکومت مرسته شوې ده. دوی خپل بیان کې دا هم ویلي دي چې نوی قومي اتحادي حکومت سره په جوخته سره د کار کولو نیت ته کوم چې دوی په لیبیا کې اکی یو قانوني حکومت تسلیمي. د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری خپل یو بیان کې ویلي دي چې موږ د لیبیا په سیاسي خبرو اترو کې شامل ټولو غړو ته دا ټینګ وینا کوو چې سمدستي ځانونه ترابلس ته ورسئ، ځکه چې دوی د نوي وزیر اعظم د مرستې یو ځل بیا پخلی کړی دی. موږ د لیبیا ټولو سرکاري ادارو ته هم وینا کوو چې په امنناکه ډول د اختیاراتو د سپارلو په عمل کې لاس امداد وکړي، چې دا شان د لیبیا نوي مشران د لیبیا د صدر مقام نه د حکومت د زیست روزګار شروع کولو جوګه شي. خاغلی جان کیری د خپل بیان په اخیر کې ویلي دي چې په لیبیا کې د رقیبو ډلو ترمنځ روغ راوستل، په نورو سیمو کې د همدا قسم رقیبو ډلو ترمنځ د روغ راوستو د کار نه څه کم آسان کار نه دی. خو موږ ته معلومه ده چې د کلونو کلونو د آمریت او د شر فساد نه پس د لیبیا د شپېتو لکو نه د زیاتو خلکو دپاره دا روغه د هر څه نه زیاته او بهتره چاره ده.
دا اداریه د امریکې د